The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیفا ریډیو دی. نن د نهې ورځ 2018 کال د نومبر 1 نیټه ده. په پاکستان کې وخت شوی دی د ماښام و. په افغانستان کې دی شپږ نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي. د ډیفا ریډیو د لنډو خبرونو په برخه کې لاول وړاندې کوو. سرټکی
په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخل وال د امریکا غک ډیوی سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پاکستان نه د مرستې تمه لري، خو پاکستان به خپله پرېکړه کوي چې په دغه بهیر کې مخکښ رول ولري او که څنګه.
د پاکستان څخه مو غوښتي دي، علني مو غوښتي دي او پټم غوښتي دي، او پالیسۍ چې کومې دي هغه که د ولس په ښېګڼو باندې متمرکز شي نو موږ به بل ډول نتیجه ولرو.
په پاکستان کې د پېښور های کورټ وروسته د لاهور اعلی عدالت هم په دغه هیواد کې د ترکی استادانو بیرته ترکی ته د استولو پر ضد فیصله اورولې. د پاک ترک سکولونو یو مشر وايي
یہ حکومت نے ابھی ویزے جاری نہیں کیے، تو اس لیے حکومت نے ان کو زبانی 30 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، ان کو اس میں مطلب ہے حکومت کے احکامات ماننے پڑیں گے.
او فرانسی غک کړی چې د سوریې د حلب په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه راوبلل شي. اخوا د سوریې حکومت تیز واکونو په حلب کې د ځینو سیمو د نیولو خبر ورکړی.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوست د خبرونو تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې افغانستان کوښښ کوي د سولې بهیر بریالی شي، خو په دې برخه کې د پاکستان رول نشي ټاکلی. زاخلوال دغه خبرې له ډیوې راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت به له ټولو وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په ټینګه هرکلی وکړي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت په دې بریالی شوی چې د حزب اسلامي سره سوله وکړي، او وروستي راپورونه وایي چې له طالبانو سره هم د سولې خبرې 3 ځله ترسره شوې دي.
د پېښور های کورټ نه پس د لاهور های کورټ هم د یو امر د لارې چارواکي منی کړي چې پاک ترک سکولونو استادان دي د ملک نه بهر کې. د پاکستان حکومت دغه فیصله د پاک ترک سکولونو استادانو په عدالت کې چیلنج کړی و. دوی په خپل خواست کې ویلي وو چې د داخله وزارت د دې فیصلې سره به په دې سکولونو کې سبق ویونکو د 1,200 طالب علمانو مستقبل متاثر شي. پاکستان په دغه سکولونو کې کارکوونکي او د هغوی کورنو ته 1 نومبر پورې ترکیې ته واپس تلو نوټیس ورکړی و.
د پاکستان د پاوز نوی سر لخکار جنرال قمر جاوید باجوا نن په رسمي توګه خپل دنده پیل کړه. نوی سر لخکار ته د دندې د سپارلو پر وخت تلونکي پوځي مشر جنرال راحیل شریف ویلي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کامیابه شوې ده، خو وایي چې د سیمې امنیتي وضع کړکېچنه ده.
د پنجاب صوبې یو ستر عدالت بندیز لګول شوی ډلې مشر ته د انتخاباتو لپاره د ودرېدو اجازت ورکړی دی. لاهور های کورټ د اهل سنت والجماعت امیر مولانا احمد لدھیانوی ته د جنگ پی پی 8 اویایم نه په ضمنی الیکشن کې د برخه اخیستو اجازت ورکړی وو. دغه پرمختګ بس د هغې شوی چې څه موده وړاندې د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د بندیز لګول شوي ډلو د مشرانو سره ملاقات کړی وو. په دغه مشرانو کې مولانا احمد لدھیانوی هم وو.
دری هندی سرتیری او دری برید کوونکی هغه مهال ووژل شول کله چې نن وسلوالو ترهګرو په کشمیر کې د پاوز په یو مرکز باندې برید وکړ. دا وروستۍ پیښه کېدی شي د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړي. د یادو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په جموں کشمیر کې د هندي پاوز په یو مرکز باندې د سپتمبر د میاشتې له برید راهیسې زیات شوی دی. په نننۍ پیښه کې وسلوالو ترهګرو د نګروټا په نامه د هندي پاوز په یو ستر مرکز باندې برید وکړ چې د 100 ساعتونو جګړې وروسته بریدګر ټول ووژل شول.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې 13 ورځې یو پولیس عسکر وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د پولیسو نوی جوړ پټرولینګ سکواډ د معمول په گشت روان و چې وسلوالو پی ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او ویلې دي دا یې د راد نومي عملیاتو برخه ده. بلخوا د تحریک طالبان محمد خراساني ډلې د 2 قبایلي مشرانو د وژلو ذمهواري په سر اخیستې. 13 ورځې د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو یو مقامي مشر مړ کړی شوی و، او د نن نه 4 ورځې که هم د شمالي وزیرستان پر ازمکه یو قبایلی مشر وجلې شوی وو.
ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د 2014 کال له پیل څخه تر دې دمه نږدې 15 لک افغانان د جګړو او نامنۍ لامل بې ځای شوي دي. 13 ورځې د ملګرو ملتونو لخوا په خبره شوي راپورټ کې ویل شوي دي چې د جګړو لامل د بې ځای شویو افغانانو شمیر د 13 کلونو په پرتله 2 برابره زیات دی، او دې ادارې د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي دي چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې بې ځای شوي کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته ارتیالری.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنوونکو ستړي مشه په پروګرام د شو سخت درځي کې د تاسو ستړي مشه وایم. نن په دې پروګرام کې خبره کوو د امریکای د اوهایو ریاست څخه د هغه اتلس کلن زلمی چې نوميږي عبدالرزاق علي ارتم او پرونی په یو چاکو باندې په گزارونو یو ولس کسان وجلی دي. دا کس د سومالی سره تعلق ساتي. څوک دی او دا کاری ولی کړی دی هم په دې موضوع پر سره خبرې کوي. زموږ سره په ملګری کې د سومالی سرویس نه یو وتلی سړنکار محمد حسن صاحب او بیا به ګران اردوونکو په دویمه برخه کې مونږ خبرې کوو د پاکستان افغانستان طالبانو دایش او هلتا د طالبانو د موجوده صورتحال. ګران اردوونکو زما د دې پروګرام درېمه برخه کې به خبره کوو په شام او عراق باندې. شام او عراق کې دا وخت دایش ته ماتې ورکوونکي دي. دا خبره کوي د شام او عراق حکومتي چارواکي او نړیوال مطبوعات دا ماتې دي خوړونکي دي کنه او د سر او پسیمو کې حالات څنګه شي. ګران اردوونکو دا د ورځې موضوعات دي. زه رحمان بدرېم او د دې پروګرام پروډوسر دی ارباب محمود علي. ډیو ریډیو سره اوسه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
گران اردن کو زما سره په سټوډیو کې ملګری کیږي زما ملما دے د ایډیټر د سومالیا سرویس محمد حسن نمیږي. خدای سره به موږ خبرې کوو په انګریزي ژبه کې. دنه بز ټول ته پوښتنه کوم د عبدالرزاق علي ارتم په حق. لا عبدالرزاق علي ارتم تاسو څنګه په مدواتو کې ورډلې دي چې پرون په اوهایو کې په چاکو باندې یو لس امریکایان وهلی دي او په دغه حال کې به پولیسو د پډزو وشت دي وجلې دي. دا لکه څوک دا کاري ولې کړی دي په دې اقلزان پوو. زمنګ ملمه چې دی په انګریزي ژبه کې وسره خبرې کو او بیا به تیزه پښتن دغه پښتن تاسو لپاره پښتو کې ترجمه کوم. مستر محمد حسن صاحب ټانک یو سو مچ فور جوائنینګ مای شو.
مای پلیژر ټو
ټانک یو. آی هاف ا کوېشن. واټ ډو یو نو اباوت عبدالرزاق علي ارتم موټیو؟
ویل اټس سټیل انکلیئر. دی پولیس ار سېینګ دی ار سټیل انویسټیګیټینګ why Abdul Razak Artan attacked this college students, university students in Ohio. But initial reports indicate that Abdul Razak was not happy the way he was living in this state and the way he was practicing his religion. In an interview with the Ohio University newspaper 3 months ago, he said he was scared of praying in public because of the Islamophobia and the anti-Muslim rhetoric in this country. And also minutes before he carried out the attack, he boasted on his Facebook that he was unhappy with how Muslims are treated in the wall and how Muslims are tortured. That was what he said in his Facebook, and it looked like he was unhappy with something, mainly intimidation and threat he was feeling living in the state and studying in the university itself.
ګران اردوونکو هغه له محمد حسن صاحب وای چې تر اوسه پورې سړنکاران یا تحقیق کاران چې دي هغه لا پوه نه دي چې در اصل د بنیادی مقاصد څه خصلور پوینټس یا نقطې دې موږ ته ویلې. لومړی دا چې دې خپو د خوشاله نو د مذهب پاکله د مذهب اسلام پاکله چې کوم فکر مندې وي ا دې اظهار بده کو. لکه لومبي د اوهایو سټیټ یونیورسيټي چې کوم میگزین دی یا مجله ده په دې کې د میاشتې مخکې د په یو مرکه کې ویلو چې د پریشان وي چې د بمونس چرته کوي. ځکه دی وي د سره غم دارې کده په یونیورسيټي کې چې تمونس کوي څو امریکایانی ویني نو چې د دبي رد عملي خبرګون سوي په دې وجه باندې د دې خپل فکرمندۍ او مشکلاتو اظهار کړو د په هندون په دغه میگزین کې. دویمه خبره حقلي ملمه زمونږ چې کم دی محمد حسن سي موږ ته دا وکړه چې د خپل فیسبوک باندې هم ورکړیو چې دلته په ژوند خوشاله نه دي خصوصا په دې حالاتو کې چې کله په امریکا کې او په نړۍ کې مسلمانانو سره کمزور زیاتېږي. په قول د دې هلک عبدالرزاق علي ارتم نو په دې دی خوشاله نه دي په دې فکرمند دي. دغه شانتي د هم ول چې په امریکا کې چې کم دم کم ژوند دی په دې اقلم د اظهار بیا بیا کړو او د خپل ناخوخی سرګندونه کړو. یو ور بیا تکرار کوم د عمر 13 کال وو د سومالیا وو د خپل مور پلار سره امریکا ته راغلو. My second question is he was born in Somalia and moved to the US in 2014 with his parents. The report suggests they came from Pakistan. Pakistan is accused of harboring terrorists. Is there any link up the family or Artan himself with the militants in Pakistan or Somalia?
Well, it's so far investigators in the United States and also people, local people who have been contacting with the family in Ohio, whom we interviewed, indicate that they come from Somalia. and before Pakistan through Kenya, Pakistan, and then to United States. Some local people say they were living in Texas, moved from Texas to Ohio before they came to the to Ohio. They were in Texas. As far as the link between them and the militants is concerned, so far there's no clear evidence showing that they had a link with militants in Pakistan or Somalia. But the family was a Boer family. They were looking for a better life in abroad. And beyond that, no information is available about why they have been in Pakistan before they come to the United States and how they got the green card, how they get the visa, they come to the United States. All these things remain anonymous. So far, what we know is that they have been here as the refugees, as the immigrants, and then got green card and live there in Ohio. And family were shocked when they heard that their son carried out this attack. Yesterday, when the incident happened, they said they woke up, police knocking their doors. Even they didn't see the television, what was going on. So sometimes it's the relatives and the families do not know about what the sons are doing, who are always connected to the internet and outside world, and who are always indoctrinated by militants and terrorists. But it's not clear these cases are still too early to jump into conclusion because of investigation is underway.
All right. ګران اردوونکو د نومه دوه پښتنه دا کول چې هغلی عبدالرزاق علی ارتم چې د پسومالیا کې پیدا شوی وو د په کال 2014 کې د خپل خاندان سره امریکای ته منتقل شو خو رپورټونه دا وایي چې د پاکستان دلته راغلی دی پاکستان باندې رپورټونه تر مخه توردار چې د تر هغه ته وده ورکړي نو ما تپوس دی دا کو چې دلته داسې څه اړیکې شته د خاندان د علی ارتم خپل د وسلوال ګوندونو سره په پاکستان کې په سومالیا کې او دا هغه جواب زما ملما چې د سومالیا سرویس ایډیټر دی هغه له محمد حسن داسورا کوي چې اوهایو ته د خاندان د راتګ نمخ کې د خاندان د سومالیا نه کینیا ته تلیبو د کینیا څخه د بیا پاکستان ته لاړل د پاکستان څخه د بیا د امریکای ټکساس ته راغلی وو دوی ویل چې تر اوسه پورې د وسلوالو سره د اړیکو په اقلا څه معلومات نشته دی قوي معلومات چا هم نه ترلاسه کړي د خاندان لپاره دا هم نه معلومه چې آیا دا پاکستان ته ولیدلی وو تر اوسه پورې په کوم مرکه کې په کوم مطبوعاتو کې داسې خبر نه راغلی دی دا هم ویل چې گرین کارډ او ویزه څنګه واغستل دا هم د پته نشته تر اوسه پورې په دې خپل مطبوعاتو کې څه خبرې نه راغلي البته د خاندان د یو مهاجر خاندان په توګه باندې امریکای ته راغلي او د خجون پلټون کې لکه څنګه چې د دنیا د نورو ګټونو د خجون پلټون کې خلک راځي خو یې خاندان و سخت حیران وو چې کله سهار پولیس راغلل د دروازه و ټکوله او د حیران شو چې دا کار څنګه وشو دی چې اکثره داسې کې چې خاندان ته پته نه وي او دا کار په دې انداز کې وشي ګران اردوونکو دنه دریم ته پوسوم ځکه ما غوډه چې any details that you can share about his early life education what kind of education he got in Somalia
well according to relatives whom we contacted via telephone in Ohio they say that he studied Quran in Somalia and some high school classes but it's not clear if he had any other education inside Somalia and nobody can still clarify exactly what kind of education he had, whether he had link with the terrorist training camps, whether he had a relationship with the guys who are indoctrinating young Somalis in Somalia. So far, it's still unclear, but all we know is he was a Boer migrant who came from Somalia, who started crying in Somalia. He came through Pakistan, and then that's all information we can verify at this moment. But there are still a lot of information going around, unconfirmed reports about the family and this guy, but these are still unconfirmed.
ګران اردوونکو د هغلی محمد حسن صاحب نه درېم پوښتنه ماده وکړه چې داسې څه معلومات موږ سره شریکولی شي چې دغه لومړی ژوند چې کوم وسنګ تیرې د تعلیمي څنګه کړی وو او آیا هغه کم قسمه مدرسې ته یا سکول ته په سومالیا کې تک کوو نو د هغلی محمد حسن صاحب ځواب دا دی چې د په سومالیا کې قرآن ویلې دی په سومالیا کې د های سکول ته تللی دی خو دا کلیئر نه ده یعنی په ډاګنه چې تر اوسه پورې د څه قسمه زده کړې هلته کولې دا هم نه ده معلومه چې د کوم د ترهګرۍ کیمپ ته ورغلی یي په سومالیا کې د داسې کوم ترهګر تنظیم لاندې پاتې شوی چې هغه د برین واشنګ کړی وي یا ذهني روزنه کړې وي یا په سومالیا کې داسې په کوم کرایم کې یا په ترهګرۍ کې دغه کړ وي دی ډېر زیات معلومات په دې خپل پکار چې وشي خو تر اوسه پورې معلومات روان دي او زموږ سره چې کوم معلومات دغه په بنیاد موږ دا خبرې کولی شو خو تر اوسه پورې د کلیئر نه ده په ډاګه نه ده چې څه قسمه تعلق به د بیکګراوند کې پس منظر کې پاتې شوی وي. او آی هاف ون مور کوېشن، از دیر اني انفارمیشن اویلیبل اباؤټ هیز فیملی؟
Well, so far, we know his mother is in Ohio, and his, we don't know about his father yet. And people who have contacted with the family in Ohio, they say the family was not immediately ready to share information because they were shocked and said they would... give information without their attorney presence. So we could not find more details on them, but still what we are getting is the rumors of local people telling about the family, and they say this is a gross family living in Ohio, a poor family. Rather than that, they were very stable family, very quiet family, not violent people. That's all we know so far.
Alright. ګران اوردونکو، زما سلورم پوښتنه دا و چې د خاندان پاک لکه معلومات تاسو ری چې موږ سره شیر کړو. هغلی محمد حسن صاحب وای چې مورې په اوهایو کې ده، د پلار په حق له هیڅ پات نشته دی، کور د دې چې دی هغه په اوهایو کې دی، دا عام امریکایان وو او ډېر خاموشه پاتې کېدل، خلک پاتې کېدل د دې په حق له په امریکا کې. داسې کوم د کرایم یا د کوم بدو چارو اړیکو رپورټ نه دی راغلی مخې ته. مسٹر حسن، آی هیو ون مور کوشچن، دیٹ از هاؤ مینی سومالینز لیو ان اوهایو اینڈ دیئر اوور آل اسٹیمیٹڈ پاپولیشن ان دا یو ایس؟
Well, that's a question always asked by media in the United States and outside world, but the exact answer is not still available so far. What's going on estimation? No exact census of the Somalis in the United States was made, targeting Somalis in particular. But in Ohio, it's estimated that between 30,000 and 20,000, and some estimations put them under that, between 8 to 9. Overall in United States, including Minnesota, where some the largest Somali community live, it's estimated that Somalis are between 1,000 and 160,000 people living in the United States overall. And every year they keep increasing. And there's no exact census indicating the exact number of the Somalis, but people who estimate, they say they are large communities in Minnesota, Ohio, Virginia, and also in Seattle, Washington.
All right. ګرانو دونکو، دین اخرې پښتنه ما دا کړ چې سونه سومالین چې دیتا په اوهایو کې پاتې کیږي، او د دې په امریکا کې استیمیټډ یا شمیري چې دیتا سومره دیتا مونږ ته ویل شي. د هغلی حسن جواب دار چې په دې اخلا په امریکا کې دا تپوس د امریکا په مطبوعاتو کې مر روان دي، نور خلک هم کوي، او ډیر زیات خلک په دې اخلا باندې ځان په اول غواړي. خو دوی چې تر اوسه پورې سمي قوي کرا معلومات د سومالیا د خلکو په امریکا کې چپات کیږي نشته دي. په اوهایو سټیټ کې دوی چې ځنی مطبوعاتو کې راغلي دي 8000 یا 9000 خلک پات کیږي، خو دوی ځنی مطبوعاتو کې 10000 نه تر 20000 پورې خلک هم خودل شوی دي. هغه له حسن وای چې مینیسوټا ریاست کې زیاتره امریکایان سومالیان پات کیږي، او د شمیرې الته ډېر زیات دي. په ټول امریکا کې د سومالیانو شمیرې چې کوم ته خو دي هغه 1,60,000 پورې دي. دنه دغه تپوسونه اساسو پاک لمن کول د عبدالرزاق علی ارتم پاکل چې نور کوم معلومات په دې خبرونه کې راځي. ګران اوردونکو، تاسو به خبرو او تر اوسه پورې چې کوم معلومات زموږ حاصل دا و چې تاسو زموږ پوکو، او دا موږ د هغلی محمد حسن نواغسل، محمد حسن د سومالیا سرویس ایډیټر دی یا مشر دی. تھینک یو سو مچ مسٹر حسن فار جوائننگ می ہیئر مائی شو.
مائی پلیژر ٹو ہیو می ہیئر.
تھینک یو سر. ګران اوردونکو، را سره اوسئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واوري.
ګران اردوونکو زمونږ د خبرونې لومنه برخه تاسو غوړې ده چې موږ پکې په امریکای په اوهایو ریاست کې په پوهنتون کې کوم حمله شوی و پای کې وجل شوی کس دی اتلس کلن عبدالرزاق علی ارتم دغه په خپل معلومات اغستل د پاکستان په لار امریکای ته راغلی او پاکستان ته د تک سیده په مطبوعاتو کې زیاته کې تزه ورکړل شوی چې د پلار د سومالیا نه کینیا ته د کینیا نه پاکستان ته څنګه تللی وو. سومالیا په حق له بزل لګ نور معلومات دا درکم تاسو چې هلته الشباب نومې د القاعده سره تړلې الشباب نومې تر هغه ګوند چې دی د هغې په حق له زیات خبرې کیږي چې هلته کې دا ګوند دی او د دې ګوند مرکزونه دي او د هلته کې په ښځو په تختولو کې یا د پیغلو په تختولو کې هم ککړ دي. په دې ګوند باندې دا تور هم دی چلتا په بازارونو کې په ځواکونو باندې په حملو کې په عام خلکو په حملو کې هم ککړ دي, سیاسي مشرانو باندې په حملو کې هم ککړ دي. اوس دا په امریکا کې لومړی پیښه نه ده چې عبدالرزاق علي ارتم پکې دا قسمه کار کړی دی. دا د وخت نه مخکې ویل بي چې دی لږ د القاعده سره الشباب سره آیس سره رابطې وي کنه وي, خو دې نه مخکې په امریکا کې داسې شوي دي چې دوه پیښې په وروستیو کې شوي دي. یو په فلوریډا کې شوي وه چې پکې عمر متین انوالو وو, په عمر متین باندې تور وو چې دی هم د آی اس سره تعلق ساتي. او دویم چې وو هغه د هغې نه مخکې تاشپین ملک وه. تاشپین ملک او د هغې میړه هم امریکایان وجري وو, هغو د پاکستان سره تعلق وو. ګران اردوونکو د دې اوسه پورې معلومات نشته چې خدا خبرونه کوم چې موږ تاسو د مطبوعاتو په بنیاد باندې درکوو. زمونږ ما تاسو چې کوم لوس کړو زمونږ د خبرونې دویم موضوع چې دا هغه بوي د افغانستان کې د طالبانو مالی حالت او د دې مالی حالت په بنیاد باندې د دې اوسنۍ تازه روان ژوند. او د دین علاوه ګران اردوونکو په دې خبرونه کې دوا سفیران چې دي, یو په واشنگتن کې د کابل سفیر او بل په اسلام آباد کې د کابل سفیر, د دواړو دریزونه هم لږ لږ شامل وو په دې پروګرام کې. خو زما میلمه چې دی زما سره په سټوډیو کې ملګری کېږي, هغه ایوب خاورین صاحب سټوډیو ته راغلی دی. زه تسلیم شوی یم. تسلیم شه,
ډیره مننه بنیری صاحب,
ډیره مهرباني چې موږ ته خپل وخت راکو. زما یو نړیوال اخبار کې قتل چې په افغانستان کې طالبان وای وسته د سره د روپو بوجي چې د تششه ودا, مطلب خزانه خالی شه ودا, مالی کچا باندې د کمزوتیا وي مخې ته راغلی او دغه په بنیاد باندې د دې د حملو کول توان چې د کم شه ودی. تاسو د افغانستان د دغه سیمې په دې خبرونو زیات نظر ساتي, موږ په هغې دې خبرونو کې څومره صداقت ته واقع دي د موجوده حالات په نظر کې داسې ویل کېږي چې دا خبر وسم
ګوري ک پونری صاحب ک د جګړې میدان ته وګورو نو جګړه خو سړه شوې نه ده. نو که پیسې د دوی یا امکانات یا د کوم ځای څخه دوی دا شین تر لاسه کول کاغه کم شي وي, خو تاثیر تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دی لیدل شوی. یعنی طالبانو په تیر وړي راځي, په وړي کې ډېر سخت لوی لوی جنگونه وشول. په هلمند کې تر پخوا ډېر ځای بریدونه وشول. دوی د قندوز ښار یو دوه ځلې سخت برید په اور باندې وکړ, یعنی کې ټول نه نیولې خو راغلل ښار ته بیرته بیا پسې واخیستل شول. او همداسې په ننګرهار کې هم موږ وینو سي وضعیت آرام نه دی. نو هغه تاثیر چې د دوی امکانات به کم سوي هغه خو نه تر سترګو کېږي. خو یو خبر نن زه نه پوهېږم چې تاسو به د اورېدونکو ته ویلي چې طالبانو یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې به د عامه یا عام المنفعه تاسیساتو لوی لوی پروجکټونو ساتنه کوي او دا به نه ورانه وي. دا د دې چې د ترکمنستان سره د افغانستان د تجارت لار خلاصه سوه, یا د ریل ګاډي دپاره کوم پروګرام په مخ اچول سوی ده, د هغې په رڼا کې دا خبره کړې ده. او د دې نن داسې ښکاري چې دوی هم کوشش کوي سي که په ولس کې خلک ملاتړ کم سوی وي نو هغه بیرته واخلي. یعنی په طالبانو کې هم داسې یو څرک یا یو ډله شته چې هغه د جګړې د ختمولو او د خبرو اترو لارې د موضوع د حل کولو پلوي ده. نو دا هم د دې بیرته بیا هغه ستاسې اولنۍ خبره تاییدوي چې کېدای شي دوی د دې ضرورت اوس احساسوي چې مالي امکانات کم سوي دي او شاید د خبرو لارې کوشش کوي سمې
د کې اوس طالبانو کې د نن د اختلافونو خبره هم ځان په هول غړم چشته دي. طالبانو موجوده امیر چې کم دی د افغانستان هغه او د نورو ځای امیرانو لکه د ننګرهار امیر چې دا غتر منځ داسې خبرونه مخته راغلي چې اختلافونه دي. پرون یو برتانی اخبار دی ګارډین کې د مولا رحمت الله کاکا زاد په حق خبر راغلی دی چې دا خبره تصدیقي او هغه دا هم وایي تاسو دا خبره خو خپل ځای تاسو وایي چې افغانستان کې حمله روانې دي. خو هغه ویل چې د کندوز د حمله لپاره د یو کال تیاری کړې وه او صرف یو هفته یې ټینګ وساته, یعنی دومره اوږدې تیاری نه وروسته صرف یو هفته یې ټینګ وساته, یوه اونۍ بیا د کندوز بیرته لاړ افغانانو ته واغسته. نو په دې مو پوه کړه چې تر منځ اختلافونه هم یو وجه کېدای شي.
اختلافات خو د ملا عمر د مړینې د اعلان وروسته ډېر راڅرګند شول. په دې کې د دوی د قطر د دفتر مشرانو د سیاسي مشرې هغه دفتر پریښودو او اعلان یې وکړ چې زه نور دلته نه یم. د دوام د هغه د ځایناستي په ټاکلو باندې اول اختلاف و. ملا منصور کله ملا منصور ووژل سو د اختلاف نور لا ډېر څرګند سو او داسې یو څوک بیا وروسته هیبت الله په نوم باندې مشر کو چې هغه په سیاسي او نظامی چارو کې پیژندل سوی کس نه دی او چاپ خوا هم په طالبانو کې نفوذ وی کم و. د یوې مدرسې یا یو مفتی داسې یو څوک پاتې شوی و
د جګړې یا نظامت په کار نه پوهیږي.
نو دا خو چې دی خو په هر صورت اختلافات په دوی کې د پخوا راسي و. یوه د افغانستان د حکومت له نظره که ورته وګورې هغه وایي چې په افغانستان کې تر 200 شاوخوا ډلې دي چې د هر یوې ډله انفرادي کارونه هم کوي او چې کله بیا د دوی ګټې سره مشترکې سي نو د یو بل سره همکاري او مرسته هم کوي. نو په طالبانو کې هم یوه مشخصه رهبري اوس هغه سې نه لیدل کېږي چې د ملا عمر په یاد دوی د حاکمیت په وخت کې موجوده وه هغه اوس نشته. په هر ولایت کې یا په هر ځای کې ستونزې هم د دوی بیلې دي او د جګړې او یا د رهبري قومندانان هم خپل سری دي. خصوصا دا موضوع په هلمند کې ډېره واضح ده چې هلته د ګټو جګړه ده او هغه خلک حتمی نه ده چې د کوټې سره ډېر لایق ولري یا د کوټې د رهبري ومني.
ښه سمه ده. تاسو دا چې کوم خبره کوئ دا هم دغه اخبار په رپورټ کې داسې دي چې هم اشاره کړې د کاکا زاده چې کله د هیبت الله خونزاده د هلمند د مشرانو نه پیسې غوښتې نو دی ورته ونه کړلې. دا ستاسو خبره سمه کوي. اوس یو بل تپوس د کومه څنګه تاسو مو ویل او دغه رپورټونه هم وایي په موږ کې اختلافونه هم د کچر دي کې اختلافونه د دې امکان هم شته. بیا چې د دې اختلافونه په بنیاد باندې د مالی مشکلات هم لري اختلافونه هم شته. د دې نه ځینې خلک بیا یو بل وسلوال ګوند داش تتلې شي په افغانستان کې دا یو ډیر اوس داسې فکر مندی دا چې پرون هم د وایس اف امریکا چې کوم د درې څنګه یو رپورټ په کې ول شو چې چین کې پنازیان کې په خاص کمنه کې په دې ځینو کې مدرسې چلای لګیا دي رواني کړي دي. تایش
په د شنوارو ولسوالۍ سي دي په د پاکستان سره یا د دې قبایلو سره نږدې په دغه کې د ننګرهار والی وایي چې موږ دوی دې ته نه دي پرېښي چې سیمې په بشپړه توګه ونیسي. په چراګام یو دوه ځلې ونیول شو بیا بیرته ونیول شو. د دوی راډیو هلته اوس بیا فعاله سوې ده. تیرو دوه دریو اونیو یا هفتو راهیسې راډیو د دایش راډیو هلته فعاله ده او وروستۍ د هغه ځای نه چې کوم خلک کډه سوي دي هغه وایي سي دایش خپل احکامات هم جاری کړی دي. اته خلکو ته وایي چې د سره نکاح وکیه او د سره کلمه وایستیا او دوی خپل کوشش کوي چې د خپل ډول اسلام هلته نافذ کړي. نو په ننګرهار کې دایش یوازې تر اوسه پورې چې هغه ډېر غږ راوځي هغه د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه ده. په دایش کې هم د طالبانو په څیر خصوصا د طالبانو نه کېدای سي دایش هر څوک د دایش غړي سي. دې کې د طالبانو وسله والم کېدای شي چې د دایش سره یوځای سي وي حتی په دغه وروستیو کې د داعش یوه اعلامیه سی دلته د ځایي چارواکو ته یا ځایي قومي مشرانو ته ویلي وو چې طالبان هم مرتد بللي وو او دا خبره ورته کړې وه چې تاسې د داعش سره باید بیعت وکړئ، یعنی موږ هغه اصلي اسلام یو
نمائندگان یو
نو په داعش کې شته او د دې امکان شته چې طالبان نسکوم خلک خپه دي هغه د داعش سره یو ځای.
اوس دوه پښتنې نورې قوم تاسونه، یو خدا چې په پاکستان کې چې د افغانستان کم سفیر دی هغه عمر زاخلوال صاحب نن ډیور ډیو سره خبرې کړې دي، په دې خپل تپوس ته هغه او بیا په دې بسې هم دلته په واشنگتن کې چې د کابل کم سفیر دی هغه محب الله حمد الله محب صاحب هغه هم یو پښتنه منکړې دا په دې اخلاق باندې چې امریکا با په پاکستان د ترهګرې په خپل فشار اچي تاسو د تمه کوي کند دوړ باندې لګ ته پوسوند نه کوم قول مونږه دا سه بو کو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هغلی عمر زاخلوال سپته وګو کني سو د نه پاسیمه کې ډیورې ډو خبره لسان محمد خان ته پوسکل چې افغانستان نه چکم کډوال ستنيږي پاکستان نه چې افغانستان ته کم کډوال سلیږي د التروان دي د يرشته چې د دایښ پلاس ورشه دایټ به خپل دایښ په خپل مقاصد کې وکړوي د امکان شته ده دا ته پوسټ لسان محمد خان کړو نو عمر زاخلوال سپته ورته جواب ورکړي.
اول خو زه دا درسره نه منم چې ډېر ښه انتظام دی خو نشته، و ستونزې به وي، مشکلات به وي، مګر د دې خوانه موږ همدا اوس یوازې د پېښور په ساحه کې دوه لوی سنترونه چې یو د څمکنو په برخه کې دی او بل د زاخلو په برخه کې دی. سهار نه کورنۍ ورځي تر مازدیګره پورې دوی پروسس شوي وي، خلاصې وي. هره ورځ په حدود د شپږ زره تر اووه زره پورې کډوال د دې لارې تیریږي منظم. اخواتم تر کومه چې وسه ده هغه انتظام ورته شوی، د وسې نه پورته افغانان هم داسې نه دي چې ډېر څه غواړي. هغه هم پوهېږي محدودیت د حکومت پوهېږي، هغه هم مشکلات باندې پوهېږي، هغه هم ستونزې ګاللې دي. نو د دې ځای نه چې مهاجر بېرته تللي دي هلته، که دا درته ویمه چې هېڅ نوه ستونزه نه لري دا غلطه ده، ځکه لري یې ډېرې دي، ځکه افغانستان خپله چې هغه څوک چې ځایي هلته اوسېږي هغه ستونزې لري. نو دا چې نوي ورشي هغوی به لري لري. زه هېڅ ویره نه لرم د دې نه چې داعش دې وکړی شي چې افغان مهاجر دې دوی استخدام کړی شي. افغان مهاجر د سولې وږي دي، تږي دي، د آبادۍ وږي تږي دي. او څه شي چې داعش دې هغه هم د سولې ضد دی، هم د آبادۍ ضد دی، هم د انانو ضد دی، هم د ژوند ضد دی. نو زه دا ویره قطن نه لرم. داعش په دې ځای و اغېزې کې ډېر ضعیف دی، په افغانستان کې را پیدا شوی دی.
غلی عمر زاخلوال خو ولول چې داعش دلته هم والته هم ډیر ضعیف دی او ډیر کمزور دی او دا فکرمندی هم دی چې نشته دی را سره چې افغان مهاجرین به د هغو په لاس ورشي. خو بلې خوا ته موږ دغه ستاسو سره چې خبرې کولې واورېدل چې داعش بیا هم موجود لري او ځینې خلک ورسره ملګری دی. یو بل تپوس دی په دې باندې پوهه کړه چې د عمر زاخلوال صاحب دا سم فکر کوي واقعي د دې یاري ضرورت نشته.
ګوري دا یوازې د زاخلوال صاحب نظر نه بلکې د نړیوالو نظر هم همدا دی، د افغانستان د حکومت نظر هم په مجموع کې، د افغانستان د ټولو په هانو نظر هم دادین چې په افغانستان کې داعش په افغانستان د خلکو سره ایدئولوژیکی اړیکې نه لري. یعنی زموږ ژبه عربي نه ده چې هغه داعش په سوریه او عراق کې د عرب او سنی او شیعه له موضوع راپورته سوي یو 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 تاریخ ورته وایي یا که هر ډلې، خو هلته تاریخي آباد ډیر لري. د داعش د ودې لپاره امکانات یا زمینه برابره وه. په افغانستان کې د دې نظر عمومي نظر د پوهانو ده چې د داعش چیرته د عراق او د سوریه څخه د هغوی ټغر هلته ټول سي، نو په افغانستان کې به خپله یا خود به خود محو سي. ولې د دوی هغه یو تفکر چې ورسره پیدا کیږي یو ځای نه سرچینه سي اخلي هغه به وچه سي. نور دلته سرحداتو کې موږ ورسره نږدې نه یو. که داعش چیرته دې خواته راځي نو دا به په منځ کې مو لوی ایران پروت ده، که د عراق څخه دې خوا را تېرېږي او یا که د بلې خوا څخه راځي نو اول به پاکستان کې تر داعش ډېر هغه زمینه سي ورته برابره ده. هغه شاید اول په پنجاب کې وده وکړي، ولې هلته دغه مفکوره یا فکر ډېرې افغانانو څنګه چې دوه وویل زاخلوال صاحب په مهاجرو کې خوی ډیر د دې کم امکان ده. دوی چې دا یو میلیون په دې کال کې ولاړل په دې خواریو کې افغانستان ته، نو هغه یوازې د سولې او یو د ښه ژوند لپاره تللي.
تاسو د پاکستان د پنجاب ذکر وکړو، زه خو به ول د پاکستان د ریزو وایم چې هغه به د عقل سوی پاکستان وایي چې په پاکستان کې ترهګرو ته د ماتې ورکولو لپاره هغه عملیات کوي. ضرب آزز به ډېر خلک نیولې هم دی، دی وایي چې ترهګرې ختمولو لپاره قربانۍ هم ورکړلې او ترهګرو ته ډېر حده پورې ماتې ورکړې ده. د پاکستان اوس رخصت شوی د ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف دا خبره سوسو ځله تکرار کړې ده، وزیر اعظم نواز شریف تکرار کړې ده، نور خلک کوي. خو ستاسو په شان دي د نړیوال مطبوعاتو کارکونکو خبر اعلانو دا فکر په خپل دې باوجود دغه ځوابونو په باوجود هم موجود دی چې پاکستان کې د ترهګرو مرکزونه موجود دي او روزنه هم کېږي، لکه پنجاب کې مشته دی لشکر طیبه او داش نور تنظیمونه هم په دې عقل دلته په امریکا کې چې کوم د کابل سفیر دی هغه الحمدلله محب صاحب ادنا زمنګ همکار منزه شهید یو پښتنه وکړه چې آیا حقانی شبکه او دغه شان نور طالبانو شورا چې په پاکستان کې تور د چی روزل کیږي تب د نوی راتلونکي صدر هغلی ډونلډ ټرمپ نه دغه تمه کوي چې پاکستان باندې فشار واچي. دغه تپوسته هغلی الحمدلله محب جواب ته وګنو سبا سو نظر
راځي.
د ستاسو هغه د سوال په جواب کې هغه اولنۍ برخه چې مو چې صلح په افغانستان کې د افغانانو مالکیت او اختیار دی، خو جنگ بیا سیمه ایز آباد لري، منو د جمع هم سیمه ایز هم نړیوال آباد لري په دغه برخه کې. نو زمونږ توقع به د امریکا د نوې ادارې نه هم همداوي چې په دغه د په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره خپل هغه نفوذ او امکانات په کار واچي.
افغانستان کې جنگ ختمولو لپاره په کار خپل نفوذ او خپل امکانات په کار واچي، څه مطلب دی؟ د سویل غواړي موږ وکړو
د امر په پخوانی غوښته نه ده. د افغانستان په دریس کې بدلون نه دی راغلی که پاکستان د دې هر څومره د ادعا وکړي ووایي چې موږ ضرب عذاب کړی ده، قرباني مور کړی یا خلک وژلي دي، سیمې پاک کړی دي، خو یو شی چې ډېر روښانه دی هغه په افغانستان کې دوی هغه طالبان په افغانستان کې جنګیږي د هغوی باندې برید نه ده کړی، هغوی نیولې هم نه دي، او که نیولې دي هغه خلک شاید نیولې سی بی آی له صحنې ورک کړي دي، او د لکه ملا برادری وغه لویه کیسه وه، څو کاله یې دوام وکړو، یو کس نیول شوی و او بالاخره د دوی په قید کې یا د دوی په زندان کې مړ شو. همداسې نور مشران د افغانستان ګیله او د نړیوالو د راتلونکي د جمهور رئیس د ټرمپ د دغو د کمپاین په وخت کې اوس په د جمهور ریاست کې کله دی واک واخلي د پاکستان په اړه ډیر خلک ورته متوجه دي چې د پاکستان په اړه به د څه پریکړه کوي. د شاید د افغانستان په اړه یو جواب کې دا ویلي و چې موږ باید په افغانستان کې په دې خاطر پاتې سو ځکه پاکستان ته ډیر نږدې دی او پاکستان اتومي وسلې لري. پاکستان ته یعنی دغه په افغانستان هم په دې خاطر باندې مهم بللې و چې پاکستان ته نږدې ده، نو ډیر پام خو پاکستان ته ده او پاکستان باندې به همدغه د پاکستان جنرالان د پاکستان سیاسیون به هم ورته متوجه. خو چې تر څو وایټ هاوس ته دوی ځي دوه میاشتې او له هغې وروسته بیا د خپلو امنیتي چارواکو سره، مثلا دوی د امنیت سلاحکار د ملي امنیت سلاحکار جنرال فلین په افغانستان کې د استخباراتو رئیس و د سی آی ای یا د پټې معاملې پر مخ بیولې، هغه په پاکستان باندې دا نیوکه لري چې پاکستان د اسلامي ترهګرۍ مرکز ده. هغه د پخوا په خپلو خبرو کې ویلي دي، اوس هغه د ملي امنیت سلاحکار او د ټرمپ سلاحکار وایي. نو پاکستان ته ډیره توجه که موږ ووایو که ونه وایو شاید سپینه ماڼۍ ورته متوجه وي او
لکه څنګه الحمدلله محب صاحب وویل. ډیره مننه محترم ایوب خبرین صاحب چې موږ ته وخت راکړو زموږ سره ملګری وای.
مننه ستاسو خان.
ګران اردوونکو دا وخت
غلې غواړې د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001202205 003.
ګران اردوونکو دا هغلی ایوب خاورین صاحب چې موږ ته معلومات راکول په افغانستان کې طالبانو موجوده وجود او هغه ته ورپیخې مالی ستونزې او د دې په بنیاد باندې کچري دغه ستونزې سی واقعي نو آیا د دې امکان موجود دي چې د طالبانو خلک بدای سره ملګری کیږي د پاکستان او امریکای په سر متمزنی پښتنې کولې؟ تاسو په اخره کې ورد الحمدلله محب صاحب دغه مختصر جواب چې زمونږ همکارې منظر شهید ته ورکو نن شپه لسو بجو څخه تر یولسو بجو پورې زمونږ د ټلویزیون خبرونه تاسو په ایشیا سیټری فریکوینسی 0000 میگا هرتز ګورئ. دغه ویډیو مرکبه په تفصیل سره زمونږه په ټلویزیون خبرونه کې شامل وي چې هیر نه کړئ. یو شمېر تپوسونه د امریکای افغانستان په حالاتو باندې په دغه مرکه کې موجود دي. تاسو کولی شئ زمونږ د دې خبرونه نه علاوه زمونږه ریډیو باندې هم د خبرونه واورئ. په ریډیو د اورېدو په خاطر تاسو په ریډیو هم اوردئ شئ. زمونږ ویب سایټ ته www.divaradio.com دین علاوه ګران اوردونکو زمونږه ټیون ان اپلیکیشن یا ایپ چې دی دا په خپل سمارټ فون کې یا په خپل د لاس په موبایل کې ښکته کوي ډاونلوډ کوي نو پښتو ډیوا یا وی او ای ډیوا چې سم سرچ کوي ولټوي نو زموږ د خبرونه په اوریدل شي. زموږ فیسبوک او وی او ای ډیوا باندې هم تاسو کولی شئ چې زمونږه د خبرونه ووري او په دې باندې مرکه پیدا کړئ. ګران اوردونکو زه رحمان بودنه مو د ډیوري ډیو پروګرام د شو څخه درځي دي زمو سره ملګری کی زمونږ همکار هغلی نفیس ټکر صاحب په سټوډیو کې. نفیس ټکر صاحب تاسو سلیم شي ویم
په خیر سلیم شي.
نفیس ټکر صاحب ډیره مهرباني تاسو نبزه د شام د عراق کې د موجود داعش خلاف چې کوم جګړه روانه په اړه پوښتنه کوم هلته شیا او سنی چې کوم اختلافات دي په دې باندې ځان پوهوم او صدر بشار الاسد د شام صدر چې دغه پاکله او په خپل د امریکا راتلونکي صدر ډونالد ټرمپ پاکله خو ډیر نو مخکې زو یو رپورت غواړم چې تاسو هم ورې زم غوردون کې هم ورې چې نن په شام کې د جګړې حالت څه ده. بختور شاه دا رپورت راکوي او رپورت اورو او بیا به د نفیس سم نه په دغه تپوسونو باندې ځان پوو.
د بشری حقوقو ډلې وای په شام کې د حکومتي عسکرو لخوا په حلب خار تازه بمباری کې یو لس عام ملکی کسان وجل شوی دي. ملګری ملتونه وای په حلب کې د جګړې تودېدو ورستو دغه زینا شپاړه زره خلکو کړي هم کړي. فرانس د شام په کشاله د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې را بللو غږ کړي. د فرانس خارجه وزیر جین مارک په یو بیان کې ویلي د شام په حلب خار کې غیر خلکو ته فوري د کومک ضرورت دی او وخت راغلی دی چې په دغه خار کې د شام د زور زیاتی مخه ونیولی شي. د شام سرکاري میډیا سنا وایي حکومتي عسکرو د حلب خار مشرقي سیمو کې لوی بریاوې ترلاسه کړې دي او د سخور ضلع بیا د یاغیانو د ولقې نه اخیستې ده. د شام حکومتي میډیا مخالفو وسلوالو ته ترهګر وایي او د روس په مرستو د مخالفینو په سیمو ناتاره بمباری کوي او دا وایي کړې ده په حلب خار کې مخالفینو ته لوی زیان رسولې. د سارونکو د ادارې ډایرکټر رامي عبدالرحمن ویلي دي کال 2012 نه د حلب خار نیولو وروستو دا د یاغیانو د پاره تر ټولو لویه ماته ده. مخالف یاغیانو د حلب خار په دریو کې دوه برخې بیللې دي. په واشنگتن کې خارجه وزارت هم د فرانس وروستو په حلب خار کې د روس په مرستو د شام د حکومتي عسکرو لخوا د روانې بمباری سخت غندنه کړې ده او ویلې دي په حلب خار د روانې بمباری په سر دی ماسکو ذمہوار او ګرځولې شي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان جان کیربی ویلي په شام کې د حکومت لخوا د روس په مرستو د بشري حقوقو د سرغړاونو ذمہواري د روس په سر ده. چرته چې په عام خلکو د ترګری ټاپې لګول کیږي او په هسپتالونو او د عام اولس په ځایونو ناتاره بمباری کیږي. نوموړي کیربی ویلي د دغه تشدد د ختمولو په اړه په جنیوا کې سفارتي هلې ځلې هم روانې دي. په شام کې له تیرو 15 کالو راهیسې روانې خانه جنگۍ کې خواوشا 2.5 لک خلک وجل شوي او په لکونو خلکو د دغه هیواد نه کډې هم کړې دي. غربی نړۍ د صدر بشار الاسد په ضد راپارېدل یاغیانو مرستې کوي او وای صدر اسد د واک پریدي. اخوا روس، ایران او حزب الله ډله د صدر بشار الاسد مرستې کوي او په شام کې د هغه په ضد راپورته شوي یاغیان ترهګر بلي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زه رحمان بودنه مو دا پروگرام دی دای شو سخت دریزی زما ملما نفیس ټکر صاحب یو ور بیا ډیره مهرباني چې موږ ته وخرا کو. نفیس ټکر صاحب شام په حق له خمنګ د یو نیم کال راه سی او ورو چل تک دا اجتماعات ورکون کی دی نړیوال یعنی امریکا چې کله لاړه او د هغه سره ائتلافي ځواکونه لاړل نه پاغه وخت کې د خلکو د خبرو امکانات زیات ذکر کو. وس داسې س نوی کی دن کری چی پا علیپو کے پا رقا کے پا شام کے با دائش ماتے اخری نن امت بادو دا سی ویلی دیتا سو ہو رہے دل اس نوی خبر ادا
نوی خبر ادا رہا چی یو خود دا جگڑے اگا مومنٹم چی سو تا پا انگریزی کے وی آیا دا جگڑے چی اگا کم رفتارو اگا بدل شو دا جگڑا سمو دا مخ کے دا سخکار دا چی د سوریا یا د شام چی کم پوزون دی آگوی پا کمزوری حالت کے خودل کے دل داغوی مخالفین چاغه کې داعش هم شامل وو او نور چې کوم سنی تنظیمونه دي د اورپکو یا د توندلارو ډلو سنی تنظیمونه دي اغوی یو سوړان دي او دا هغه وخت وو چې اغوی زینه نیول نو اغوی خپل زینه نیول هغه وخت کې ټولو خلکو ته راسخ کاریدل چې دوی په ګټه کې دي او د سوریا حکومت چې دی هغه په تاوان کې دي. اوس په جګړه کې بیا یو وخت راغی چې هر سړی په خپل خپل ځای باندې کېناست او په جګړه کې بیا بهرنی قوتونه شامل شو. هغه کې کوم موږ ګورو نه یو خدا و شو چې نوې خبره پکې دار چې دغه یا غیډل چې وي د داعش په ګډون هغه نور څه کوم نوې پرمختګ نه کړی شو خپل علاقې مضبوطه نه شو ساتلې خلک تخفه شو دا هغه ظلمونه چې کوم هغه کول او د یری اره ترهګری چې کوم پیغام هغه خلکو ته ورکو هغه نه ځای خلکو منه او نه د هغه چې کوم بهرنی ملګری وو په بهرنو هیوادونو کې چې کوم خلک وو هغه هم د هغه خپل ملاتړ نه پشا شو. دویمه خبره د صدر اسد د پاره یا د شام د حکومت د پاره خدا او شو چې هغه د پاره د مدد د پاره چې دین ایران پاسې ده د هغه د پاره روس را پاسې ده نو هغه چې کله په دې جګړه کې شامل شو د جګړې مومنټم یا رفتار چې کوم دی هغه د بشر اسد په طرف باندې روان
شو. نفیس هم دا نظر ستاسو د موسل د عراق پاکل دی هلته ډیر زیات مضبوط وو داعش هو هلته هم داسې مطبوعات وسوي چې ماته کړی لګیا ده او موسل به ته اخر چې خالشي
ګورو که موږ وګورو د داعش په حق لماندې که یو خوا په شام کې د هغې ته د ماتې ورکولو په حساب چې موږ وګورو نو روس ډېر په مخکې مخکې دی خو په عراق کې خوشقسمتي د عراق بیا داره چې هلته داعش ته ماتې ورکول ټول غواړي کېدای شي د سنی اکثریتي هیوادونه چې یو پکې سعودي عربستان دی ممکن د هغه بدانه غواړي خو د امریکا په ګډون ټول یعنی د سعودي عرب چې کوم الایز یا کوم ملګری دي هغوی هم روس هم د عراق حکومت هم ایران هم نه هلته کې داعش ته په ماتې ورکولو کې زه داسې ګڼم او چې کوم موږ میډیا کې وینو اورو نه هلته د داعش خلاف چې کوم محاذ جوړ شوی دی هغه ډیر پراخه دی ټول په یو شریک دي د کېدیشي او سعودي عرب ورسره نیوي خو په شام کې بیا بل شان چل دی نه زه داسې وایم چې د موسل خلاصول یا د موسل کې داعش ته ماتې ورکول کېدیشي وخت واخلي ځکه چې موسل ډېر غټ ښار دی هلته کې چې کوم خلک ګیر دي نو هغوی د پاره هم دوی یو لار راوباسي چې هغوی ته زیان هم ونه رسي امکان دار چې وخت پکې ولګي خو په موسل کې داعش ته ماتې ورکول داسې ښکاري چې هغه اوس زیات امکان د هغې ښکاري په نسبت د داعش ته ماتې ورکول په نور ځینو
کې دغه دوړه هلته زیاته رڼا شوې ده. نفیس ټکر صاحب تاسو په خپل ځواب کې د شیعه او د سنی ذکر هم وکړو دا یو ډېره د خلکو لپاره دا ځواب خلک غواړي چې واوري په دې ځان پوهه قسم دوه د شیعه او سنی سره تړلي دوه تپوسونه زه کوم. یو خدا چې موسل د سنی مسلمانانو اکثریتي ښار وو هلته اوس په دې پروګرام کې ما څو ځله دا پوښتنه کړې ده د ځینې څېړونکو نه چې هلته کچري داعش ماتې وخوري نو موجوده اکثریت خو په موسل کې د سنی دی خو واک د شیعهګانو سره دی کم چې په اقلیت کې دي هغو ترمنځ که سیاسي اختلافونه ختم نه کړي نو د موسل حالت به نور خراب شي څنګه چې داعش موجوده حالت دی نه به زیات خراب شي. یو فکرمندي دادا یو د موسل په دغه حالت باندې پوه کوي. دویم تاسو د سعودي عرب او د ایران ذکر وکړو نو په سیمه کې د بد امنۍ ډېر علتونه به وي خو یو علت دام ده چې د سنی او شیعه ترمنځ نظریاتي او مسلکي اختلافونه دي او د دواړه یو بل لخپې ویل غاړي
ګورو که موږ ګورو دی کې اوس زما یا ستاسو په ویلو باندې سنه کېږي خو چې حقایقو ته خلک ګوري نه دغه اختلافات د شیعه او د سنی یعنی دا مذهبي اختلاف چې کوم دی یا دا مذهبي ویش چې د مسلمانانو دی دا ډېر ښکاره دی دا په میډل ایسټ یا منځنی ختیځ کې بالکل ښکاره دی. دا موږ په یمن کې وینو چې سنیان د سعودي عربستان سره دي او شیعه مسلمانان د ایران سره دي. دا موږ په عراق کې وینو چې عراق کې شیعه مسلمانان د ایران د اثر لاندې او سنی مسلمانان د سعودي عربستان د اثر لاندې دي. دا موږ په سوریا کې وینو، دا موږ پاکستان کې وینو، دا موږ کا اثر خامخا مخامخ نه ښکاري، خو هم دغه خلک چې سنی اسلام یا شیعه اسلام پر مخ کې بیای یا دغه توندلار ډلې چې په دواړو مسلکونو کې دي، هغوی د خپل یعنی د انسپریشن هغوی چې چاته ګوري د کوم ځای نه چې هغوی فکر اخلي، سوچ اخلي او په ځینو حالاتو کې ته پیسې اخلي، نو هغه یا جده ده، ریاض دی او یا تهران دی. نو دغه کې خو هیڅ شک پاتې نه دی چې مسلمانان نړۍ چې دا هغه خاص کر په منځنی ختیځ کې هغه د شیعه او سنی په دوه بلاکونو کې په واضح توګه باندې ویشل شوې ده، تقسیم ده. نو د مذهب نه علاوه د دوی زبده وایم چې مذهب هغوی ته دومره پروا به نه کوي تر څو پورې چې شیعه کمزوري وي او هلته ژوند کوي او سیاست کې ګوتې نه وي، نو سنی مسلمان ته قبول دی. دغه شانتې که سنی مسلمان کمزوری وي، ژوند کوي، د شیعه مسلمان حکم حکمرانی منی، نه هغه تم څوک سنوي. خدا اصل کې د سیاست خبره ده. داسې ډېرې سیمې دي، ګوره ته سعودي عربستان درې صوبې داسې دي چې هلته کې شیعه مسلمانان اوسیږي. بله غټه خبره داره چې د سعودي عربستان چې څومره تیل دي دا د شیعه مسلمانانو په خوره باندې دي. نو دا ټول شان دوی ویني دغه شانتې. دغه شان که موږ وګورو په بحرین، بل مثال د بحرین کې شیعه مسلمانان په اکثریت کې دي، خو واک پې اقلیتي سنی ډله کوي او هغه اقلیتي سنی ډله سره چې دی هغه سعودی عرب ملګری دی. دغه شان که موږ وګورو سوریا کې سنیان مسلمانان چې دي هغه په اکثریت کې دي، خو واک په د اقلیتي شیعه مسلمانانو دی، د الایټس کورنۍ چې د هغوی په واک دی. نو سیاست په دغه ځای کې چې کومې قدرتي وسیلې او خزانې دي، تیل، دا ټول اصل کې اهم خبره دا ده. مذهب تر هغې پورې دوی لپاره مسله نه جوړیږي تر څو پورې چې یو ډله یا بله ډله خپل مذهب هغه یو شخصي حساب باندې هغه په مخ کې بوزي او د هغه هیواد په سیاست کې ګوتې نه وهي، د هغه هیواد د برخو نه، د قدرتي برخو نه خپلې برخې نه غواړي، نه تر هغې پورې دا بیا دوی ته منلو وړ دي. که نه دې نه اخوا دې خوا کیږي، نه بیا موږ په سعودي عربستان کې هم لیدلی دي چې هلته په شیګانو باندې حملې کړي. مخکور ځکه کې به اوریدونکو ته یاد وي چې هغوی یو ډېر لوی عالم وژلو وه، ځکه چې د هغه لوی عالم کار دا و چې هغه سیاسي شعور په خپلو شیعه مسلمانانو
خوره و. نفیس صاحب، تاسو د دې ځواب زه په پاکستان کې چې وینم یا په دغه نور سیمه کې جنوبی ایشیا هیوادونو کې چې کوم سیمې دي په کې خلک کم چې د وسایلو کې د انصاف ویش خبره کوي هلته کې دا مسلې لیدل کیږي. تاسو د تهران او د ریاض د طاقت هغه سرچشمی یا سرچینې وګرځولې کم ځای چې د مسلک لپاره پرچار کیږي او هغه په دغه سیمه کې خوري، خو اصل زور د طاقت یا د وسایلو په خپل لاس کې ساتل دي. ګران اردوونکو، جو نفیس ټکر صاحب نے یو دو تپوسو نور کوم د بشار الاسد په مستقبل باندې، کم چې د شام هغه صدر دی، کم چې په منځنی ختیځ کې د عرب سپرینګ یا د عرب سپرلی په نوم چې کم انقلاب راغلی او انقلاب ورته بدبات ویل، د غیر وروستو یوازنې صدر دی چې پاتې شو په واقع خلک خلاف راپورته شو، نو ټول ختم شو. وجه سوا د مستقبل بسوي او د امریکای راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ په دې حق له د روس سره اړیکې څنګه ساتي، دا دو تپوسو نه پاتې خو ځینې اردن کې راغلي دي. هغه غواړي تاسو نه پوښتنه وکړي. عمر خان د ډی خان ته ټلیفون کړی. عمر خان سے مختصر ته پوسو کوي. په خیر علی،
خوشاله اوسه بنری سم.
وعلیکم مهربانی.
د نفیس ټکر سب نه کده په دې باندې نظر واچوي چې اکثر دلته خلک وایي چې کچری امریکای په عراق باندې حمله نه کوي نو داعش په شام کې نو را پیدا شوی، نو آیا دې ته په سن نظر باندې ګوري؟
سم ده، ډیره مهرباني. دا ته پوس بده کو. محبوب علي د کور باندې ټلیفون کړی. محبوب علي، په خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رحمان صاحب، تا ته او د ګرامي لونو ته سلام له وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
رحمان صاحب، مو ځات په شنو دي کنه؟
هاو جی.
چې هغه ګوتو ولې سکنه؟
ها جی.
اول ته پوسې ته علیکم ته شیا او سنی مسلمانانو دارځي وکړي موږ دې کنه او ته تکله موږ خلی ته څه سنی مسلمانون او شاو ته څه ګان دلته ترتیب لګپ کوو ده کنه او زه نه خبر ده رحمان صاحب څو نو امریکی نه روان ځکه ما اماداشي ملکونو سره ریشا وسني کنه کومې دې نه اختیار ده کنه نو د پرندو څخه راغله ده د زړه ده ایروس د برابر بیا د دا وطن باندې کنه او دا دی خبره او دا څو مدارس په مسله کې څه کومه ستاسو ته غادي اسلامي مسلمانو دی هینې چې کوم ده حکومت دی ریشا مسلمانو ده کنه مې دې ایروس د مقصد نه ده چې دا مسول څاډ ونیسم او دې له
سمه ده ډیره مهرباني ډیره مهرباني زه خو به اول وضاحت وکړم محبوب علي صاحب ته چې محبوب علي صاحب زه شیعه یا سنی دا سیم وایم او دا سیم هم چې شیعه مسلمانان او سنی مسلمانان کدی شي پاکستان کې تاسو صرف دا اوریدلی وي خو دې مطلب هرگز دا نه وي چې موږ کوم یو تنظیم یا یو مسلک چې دی هغه سم مسلمان او بل سم مسلمان نه ګڼو داسې هرگز نه وي دواړه د موږ لپاره ډیر محترم دي مقدس دي او کله کدا څه شي وي ستاسو زړه خپه شوي زه به درنه بخنه غواړم خو داسې موږ هرگز نه کوو زه همیشه داسې یم شیعه مسلمانان په ډیور ریډیو کې ټول همکاران داسې وي شیعه مسلمانان یا سنی مسلمانان ډیره مهرباني عمر خان صاحب چې کوم تپوس کړي هغه دا چې امریکا کې په عراق حمله نه وکړي نو په سیمه کې بدایش نه پیدا شوه
د دا خبره چې دنو دا دا سده چې ډیر کسان دا خبره کوي زه به دوم چې ډانلډ ټرمپ خپل انتخابي مهم کې هم یو تور په خپل سیال باندې هیلری کلینټن دا او چیرې دوی چې عراق ته لاړن هلته داعش پیدا شو خو کومنګ د دینه بار روزو نه زه به دوم چې امریکای چې یو ځای کې حمله نه وکړي نو القاعده پیدا شو امریکای چې یو ځای کې حمله نه وکړي نو طالبان پیدا شو نو داسې هر یو شیز به زه دوم چې د امریکای د حمله سره څوک تړلی هم نشي په اسلامي نړۍ کې کومنګ تاریخ ته وګورو یا ایون د مذهبونو تاریخ ته کومنګ وګورو نو هلته کې تندره و فکر هر وخت موجود وي دا د عیسی علیه السلام په وخت کې هم دا تندره و فکر وو دا تندره و فکر چې دی نه دا د اسلام په لومړو ورځو کې هم وو او دا تندره و فکر د اسلام په منځنو وختونو کې هم وو او دغه تندره و فکر اوس هم شته او که دا ټولې مسلې حل شي نو هم به زه دا وایم چې په مذهبي ټولنو کې به تندره و فکر وجود لري اوس هم خلک تاسو وینئ په دغه یو پاکستان کې ډېر خلک داسې دي د ذکر پاکستان مثال ورکوم چې هلته کې که د یو تندره و فکر یا د تندره و ډلې وسوره سي په خپل سر باندې شریعت جوړوي موږ ولیدل په سواد کې داسې وشو موږ دا ولیدل کله چې لا د 9/11 پیښه نه وشوې نو په خیبر ایجنسی کې په دې کې به علما را پاسېدل او خلکو له به کوړې ورکولې خلکو له به سزاګانې ورکولې نو داسې هر یو شیز د امریکې د حمله سره تړل نه دي په کار خپل هم اسلامي تاریخ کو مونږ اولولو نو مونږ ته به دا پته ولګي چې دغه تندره و فکر دا د عثمانیا په دور کې هم هو دا د عباسیانو په دور کې هم وو دا د بنو امیه په دور کې هم هغه هم یو بل وجلې دي خو تاریخ خلکو ته داسې خودل کیږي چې ګنې هر څه ګلو ګلزار تیر شي
او د امریکا کوي او وخت یو منټ را سره پاتو شو نفي صاحب اخرې ته پښتنه ډونالډ ټرمپ پاکل دی محبوب علي صاحب وکړل چې محبوب علي به د تهران سره کړي لوس چې د امریکا صدر اوباما د اټمي وسلو په سر دا به قائم وساتي کنه او د زما خپل ته پوس هم دا چې ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ کې د موجوده تګلارې سره یو شال چې کنه د خپل تګلار راولي صدر بشر الاسد مستقبل پاکل
ګوره د بشر الاسد د خو یو ښه خبره دار چې ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې هغه ته ډیر هوښیار سړی وي بشر الاسد به همیشه د هوښیار سړي په حساب باندې ستایو بل دا چې هغه د روس چې کوم رول و په سوریا کې یا په منځني ختیځ کې چې دا اوس کوم د روس رول دی د هغې ستاینه کوله نو داسې ښکاري چې د ډانلډ ټرمپ تګلاره با د اوباما را تګلار نه لږ غوندې بدلوي او دا سمکان دی چې دا د بشر الاسد د پاره خوشخبری بوي ځکه چې د ډېر امکان دار چې دی د روس سره ګډ د داعش پر ضد لاړ شي دویمه خبره چې کوم د دې ملګری د معاهده و د ایران د تهران سره نو دا یو ډېره پیچیده مسله ده د ډانلډ ټرمپ د پاره به دا ډېره ګرانه وي چې دا بیخي ختمه کی خو ډېر امکان دار چې په دې بیا خبرې وکړي په ډېر امکان دار چې د دې ځینې برخې داسې جوړې کی چې هغه د امریکې په ګټه باندې شي په اوسنۍ برخه په اوسنۍ تړون باندې د دې اعتراض د ایران ته ډېرې پیسې ورکړي ممکن داسې پیسې ته واپس واخلي
سمه ده ډېره زیاته مننه نفیس ټکر صاحب چې موږ ته مو دغه تاسو ځوابونه راکول ډېره مننه گرن ادن کو پر پروگرام کے برخا خستان نفیس ٹکر صیب، ایوب خاورین صیب، اودین علاوہ زمن سر ملما حسن علی صیب، دا محمد حسن صیب دا صومالیہ سروس، دا دو سفیران حغل عمر زاخل وال صیب او حمد اللہ محب صیب، دل حمد اللہ محب صیب مرکبہ دش پہ لس بجونا تر یول لس بجو پوری تفصیل سر بیا ورائے ز رحمان بندرے ادر پروگرام پروڈیوسر ارباب محمود علی استاد سن غوڑو اجازت پاللہ مسپارو
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.